ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د لالونو په وطن کې 12 بجې شوي دي د مشال ریډیو د خبري غړای نه زما مجید بابر نیک هلی او سلامونه ومني د دې خبري غړای موضوع د مروتو هغه جرګه ده چې امن غواړي او د خبرونو د پاره سره احمد شاه اعظمي هم موجود ده د خبرونو لپاره هغه را وار ورکوم او د هغې نه پس راځو د دې خبري غړای نور تفصيلات ولا نو اول خبرو
لمړی د مهم خبرنو سرټکی د خیبر پښتونخوا په لکه مروتو کې ویځای جرګې پر حکومت او پوز د امنیت ټینګولو ژغ کړی دی. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د دوه امنیتی سرتیرو په ګډون درې کسان وژل شوی دي. او د افغانستان لپاره د امریکا ناظم الامور وایي چې د بشري حقوقو مدافعین د هغې اتلان دي. اوس د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا په لکه مروتو کې یوې ځای جرګې پر حکومت او پوز د امنیت ټینګولو ژغ کړی دی. هغه جرګه پرون د مروت قومي اتحاد تر انتظام لاندې جوړه شوې وه چې د بیلابیلو قبیلو مشرانو، سیاستوالو او مدني فعالانو ګډون پکې کړی و. د جرګې یو مشر او سیاسي فعال ملک ریاض مشال راډیو ته وویل چې پر هغوی مصنوعي جنگ او ترهګري تپل شوې ده چې پر ضد به یې ژغ پورته کوي.
په دې دهشتګردي کې صرف مروت قوم، بیٹنای قوم او وزیر قوم او ګنډپور قوم او خټک قوم عام متاثره کیږي او یو د مور د لکی مروت ضلع پولیس چې کوم د ا قربانیانې ورکوي. چرته په لکی مروت ضلع چې د مور سکولونه پاک فوج قبضه کړی دي، موږ ټول لکی مروت عوام دا غواړي چې د مور سکولونه د فلفور خالی کی.
د جرګې ګډونوال وویل چې هلته ترهګري ورځ تر بلې زیاتېږي چې د ولس ژوند یې سخت ځپلی دی. جرګې پر حکومت او پوځ ژغ وکړ چې هغوی د امن پر ځای کړي او که داسې نس کولای نو پولیسو ته د واک او اختیار ورکړي چې هغوی د بدامنۍ مخنیوی وکړي. په وروستیو کې د لکه مروت په ګډون د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلعو او پخوانیو قبایلي سیمو کې وسلوال بریدونه زیات شوي دي. بلخ د پاکستان حکومت او پوځ وایي چې د ترهګري ختمولو ته ژمن دي او د دې لپاره د وسلوال پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د دوو امنیتي سرتیرو په ګډون درې کسان وژل شوي دي. د سرحدي ځواک یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو له امله نه غوښتل نوم یې واخیستل سي مشال راډیو ته وویل چې پرون ماښام د کورمې په متا سنګر سیمه کې په یو کور کې په غیر قانوني توګه ډېر سو کسانو د امنیتي ځواکونو پر غړو د چاپې پر مهال ډزې وکړې چې په نتیجه کې یې د اف سي ځواک دوه سرتیري ووژل شول. چارواکي زیاته کړې چې د ډزو په تبادله کې د عبدالباسط په نامه یو 12 کلن ځایي ماشوم هم وژل شوی دی. نوموړي دا وکړه پر کوم کور چې امنیتي ځواکونو چاپه وهلې هغه د یو افغان وګړي دي چې هلته له ډېره وخت استوګنو. د چارواکو په خبره د کور مالک تر پیښې وروسته تښتېدلی چې پر ضد یې په سیمه کې د لټون عملیات روان دي. تر اوسه وسلوالو یا خپلواکې سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د امریکا شازدافیره یا ناظم الامور وایي چې د بشري حقونو مدافعین د هغې اتلان دي. کارن ډیکر د بشري حقوقو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی راپور په حواله پرون پر ایکس باندې لیکلي چې هغوی به هیڅکله په افغانستان کې د بدلون لملاتړ لاس په سر نه سي. نوموړي زیاته کړې چې د 2023 کال د بشري حقوقو راپور د افغان ښځو پر وړاندې محدودیتونه، د آزادو رسنیو له منځه وړل، پر سولیزو اعتراضونو بریدونه او پر مذهبي کړنو محدودیتونه په ګوته کوي. میرمن ډیکر زیاته کړه هغه غواړي چې افغان ولس په دې پوه سي چې هغوی یوازې نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اپریل پر 22 د بشري حقوقو په اړه په خپل کلنی راپور کې ویل چې په 2023 کال کې په افغانستان کې بشري حقوقو په پراخ کچ تر پښو لاندې شوی دي. خو د طالبان د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا د هغه راپور په خبرګون کې ادعا کړې وه چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. اروپای پارلمان هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د آزاد اروپا راډیو د خبریالي السوکو مارشیوا په ګډون د روسیې له زندانونو د ټولو خبریالانو او سیاسي بندیانو د سمدستي او بېله شرطه خوشي کېدو غوښتنه کوي. پرون د هغه پریکړه لیک تصویب د اروپای پارلمان د هغو ګډو اقداماتو یوه برخه ده چې د روسیې د 2023 کال غیر جمهوري انتخابات او د اوکراین هغه سیمې چې روسیې په غیر قانوني ډول د خپل قلمرو برخه ګرځولې دي غندلې دي. کورمارشیوا چې د امریکا او روسیې غبرګ تابعیت لري د 2023 کال په اکتوبر کې د روسیې پولیس په دې تور ونیول چې د روسیې د امنیتي ځواکونو په اړه درواغ خپره کړي دي. خو د نوموړي وکیلانو، آزاد اروپا راډیو او د امریکا حکومت دا تور بې بنسټه او په پراګ کې د خبریالۍ له امله سزا ګڼلې دي. د نیوزیلند کرکټ ملي لوبډلې په څلورمه شلوور سیالۍ کې پاکستان ته په څلور منډو ماتې ورکړه. پرون د لاهور په قذافي لوبغالي کې لومړی توپ وهنه نیوزیلند وکړه او په ټاکلو شل اوورونو کې د اوو لوبغاړو په زیان 178 منډې وکړې. په ځواب کې پاکستاني لوبډلې په ټاکلو شل اوورونو کې د اتو لوبغاړو په زیان 144 منډې وکړې. تر دې وړاندې یوه لوبه پاکستان یوه نیوزیلند ګټلې او بله د باران له امله بې نتیجې پای ته رسېدلې وه. ټاکل شوې چې د دواړو لوبډلو ترمنځ وروستۍ سیالي سبا د لاهور په قذافي لوبغالي کې وسی. بلخوا د هند غوره لیګ آی پی ایل په نوم د شل اوور کرکټ په سیالیو کې نن کلکتا نایټ رایډرز او پنجاب کینګز لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. دا لوبه د پېښور پر وخت د ماخستان پر واو د کابل پر شپږ نیم بجو پیلېږي. تر دې وړاندې پرون د حیدرآباد په راجیو ګاندي لوبغالي کې رایل چیلنجرز بنګلور سن رایزرز حیدرآباد لوبډلې ته په 15 منډو ماتې ورکړه. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی احمد شاه اعظمی نمو خبرونه اورید. که تر پای را سره مل پاتې شوی د دې خبرې غړی ځنې دا مهم مطالب به هم اوري. د مروتو جرګې په پوز او حکومت غږ کړی چې دغه مصنوعي ترهګري دی ختم کړل شي.
مصنوعي دهشتګردي ده د یو پلان په خاطر باندې په موږ کوم باندې مسلط شوی ده. نو نن ریاست ته دا پیغام ورکړ چې موږ له هر څه نه خبر یو.
باړې افریدي او شینواري وایي چې وسلوال راځي د دوی په کورونو کې ورځي او د دوی د بچو ډوډۍ د دوی د لاسه خوري. افغانستان د سرخورو نخه خبر داده الته یو روختون جوړی
د زړه د ناروغیو د بنسټ ډبره کې خو ده چې انشاءالله په لنډ وخت کې به دا شروع شي. او نه یوازې د سرو درشوالی بلکې ټول افغانستان مریضان به د نه ګټه والی.
قبیلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې دي. د مشال ترڅنګ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستای او اوریدای شئ. او د دې ترڅنګ غواړی چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه غړی په غړی خبر پاتې شئ نو موږ زموږ سمارټ فون اپ یا اپلیکیشن ځان سره خطه کړی خبر به ورجو د خبرونه د سر راپور ته. د خیبر پختونخوا په لکی مروت او شاوخوا نورو سیمو کې د بدمنۍ سپې ته په کتو د مروت قومي اتحاد تر مشرۍ لاندې د امن د ټینګښت لپاره جرګه شوې ده. پرون د شوې دی جرګې ګډونوالو ویلي دي چې هلته ترهګري ورس تر بلې زیاتیږي چې د ولس ژوند یې سخت ځپلې ده. جرګې پر حکومت او پوز غږ وکړ چې هغوی د امن پر ځای کړي او ورسره د پولیسو ته واک او اختیار ورکړي چې هغوی د بدمنۍ مخنیوی وکړي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر ناورو.
د لکی مروت اوسیدونکي ځایي مشر او جمعیت علما اسلام ځایي مشر ملک ریاض مشال ریډیو ته وویل چې مروت قومي جرګه په مشرۍ کې د غلطه ټول وزیر مروت بیټانی او نور جمع شوي ول. حکومت ته پیغام ورکړ چې د غلطه نامني ترهګري ور باندې تپل شوي ولس او پولیس په نخښه کیږي مخنیوي دی وشي او پولیس ہوتا تے دغل توا کے اختیار او وسائل ورکڑی.
مصنوعی دہشت گردی دا دی وہ پلان پہ خاطر باندے پمش کوم باندے مسلط شوی دا. نونن ریاست تا دا پیغام ورک چے مڑ لہ ہر سنا خبر یو پ دے دہشت گردی کے صرف مروت قوم بیٹنائے قوم او وزیر قوم او گنڈپور قوم او خٹک قوم عام متاثر کی جی او یو دے مڑ دے لکی مروت ضلع پولیس چے قوم دا قربانیاں نے ورکئی چرتا پ لکی مروت ضلع چے دے مڑ سکولنا پاک فوج قبضہ کڑی دی مشٹول لکی مروت عوام دا غواڑی چے دے مڑ سکولنا دے فل فور خالی کی مڑ دے امن واقدار چے قوم دی آدی دے مڑ لکی ضلع پولیس او دے مڑ لکی ضلع عوام چے قوم دی اغا جوڑ کی کچرتا ڈے زیادہ مسئلہ جوڑی ری نو مشتا چرتا 1500-2000 کسان برتی کو تاسو دلتا دی لکی مروت او دی بیٹنی او دی وزیر قوم خلق دلتا مشتا برتی کو دی مجھا پولیس نفری زیادہ سی دا آمن با انشاءاللہ مش پخپلا باندی راولو.
لکی مروت بنو وزیرستانونو او خواوشا کے پا دوروستایو کے دا نامنائی پی خیزیات شوی زائی خلقوائی چو وسلوالو فعالیتونا او بریدونا زیاد شوی هدفی وجنو کے تیزی راغلے سو د دغه نامنۍ د مخنیوي لپاره ځایي خلکو وخت په وخت جرګې مرکې او پرلتونه کړي. د لکی مروت او بیټانی سیمې اوسیدونکو او ملي جمهوري غورځنګ خیبر پښتونخوا جنرال سیکرټر ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل چې جرګه کې وزیر مروت بیټانی خټک ټول شریک ول. د ټولو غوښتنه وه چې د غلطه ترهګری روانه ده، خلک وژل کیږي، ریاست ذمہوار دی چې امن پر ځای کړي، فوز د وسله والو ځالو منځه وړلو په ځای عمول ځوروي.
دلته مونږ امن غواړو، مونږ دهشتګردي نه منو، ځکه د روزنا ټارګیټ کیلینګ، روزنا بم د مکې، روزنا یا د فوج چپې او خلک پورته کول تنګول در روان دي. نو خلک مجبور شول چې دوی دا جرګه رو غوښتله. نو د ټول کم غوښتنه وه چې مونږ به خامخا پر ریاست باندې دا پرشر جوړو چې دلته ستاسو موري ده دهشتګردو له اړخ نه د خلکو ژوند سخت شوی دی، هلته سرونه کټکیږي، خلک مړیږي. بل اړخ ته یعنی ټول امارتونه ول خو فوجانو او قبضه کړی دي. بل اړخته پاغه نام باندې چین مثال تاسو چای ورکړی دا تاسو روپۍ ورکړی دا واغه خلک د دوی سره ډیر پلنډ فصله کوي. نو خلک راپورته شول ان شاء الله دا جرګه به دغه شی دوامدار ساتو تر څو پورې چې موږ لکه مروت ته امن راوړی نه وي.
د لکی مروت دغه جرګې په اړه حکومت او فوج لاړه ستزه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. البته د نوړاندې حکومت فوج او پولیسو په وار وار دعوی کړي چې د لکی مروت په ګډون خواوشا ټولو سیمو کې د وسله والو ضد عملیات روان دي، غواړي چې د غلط امن پر ځای کړي او امنیت ته ژمن دي. د جرګې ګډون والو وویل چې د غلط امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته شوي نه وي، په بیا بیا جرګې او لاریونونو پریکړه یې کړې. حکومت او فوج د وسله والو ضد سنجیده ګامونه پورته کړي او د عامو خلکو ژوند خوندي کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال تر څنګ وسي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د خیبر ضلع د بری باڑی سیمې خلک شکایت کوي چې وسلوال او امنیتي ځواکونه دواړه بې جوازه زوروي. هغوی وایي چې شپې مهال وسلوال په زور ډوبړی او سرپناه ورڅخه غواړي، او چې کله سهار شي نو بیا یې امنیتي ځواکونه په هغه تور نیسي او وهل ټکول ورکوي. هغوی غوښتنه کوي چې ریاست د خلکو ساتنه باوري کړي او په سیمه کې دې امنیت راولي. بلخوا امنیتي ځواکونه وایي چې په بره باړه او تیرا میدان کې لنډمهاله عملیات پیل کړي دي او زر به هغه سیمې له وسلوالو پاکې کړي. په دې اړه نور حال له خیبره د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواري نه اورو.
د باری باڑی یو تن عبدالرشید پردی وای چې په سیمه کې د وسلوالو تګ را تګ یو وار بیا زیات شوی او ځایي خلکو نه چندې ډوډۍ او د شپې سبا کولو ځایونه غواړي، او چې بیا سهار شي امنیتي ځواکونه په کورونو چاپې وهي.
موږ نه ټیکاله غوړي بابا نه ګوره موږ تانکی بیا سبولا پس سکیورټی فورسز روشي نغا دوباره ګوره مخ کې به داسې چار وجه سکیورټی فورس ملشا به روره نه او به ویل چې را توسو زنانا
دا بیگونا خال ته مو چې ته زګه چې مو انتهایی تنگ کړیو. کل سټډنټون ویچات کې وهی ټکای مو انتهایی تنگ شوی یا به کاډه کو یا دی امن رو دی په
مو دی بغل نو ما اسپیرو شي ته پښله پوجرو باندې نو غوځي وته مو ټکال لا شنو نو ستول در سر ټکال او پر سیمې د پسې سپورټ پر سوال راشي مله شه روزي په پښه مو کورنو باندې داسه به ها کا ور نو غوځي او نو موږ په دپا د من نه بي ګو په پښه د جدای ریاست زموریدو.
خیبر زلې نه د کمی سملې غړی اقبال پر دی وای چې په برباډا او تیرا کې ځایي خلکو ته تحفظ ورکول د ریاستی ادارو ذمہواری ده، او په دې موجوده صورتحال باندې به په هر فورم باندې غږ پورته کوي.
موږ په دا باندې خاموش، لیکن دوی خبرې دي. یو دا چې موږ به ولس رغونډه په دا باندې موږ به ریاست ذمہور لسو دونه به ډیمانډ کوو د ولس به غونډه کوو پاکي به پرې دی پیسې لا کوي چې دا ظلم او جبر د ریاست یا ریاستی ادارے یا چی کم دا ملٹن دا دی مکس را بیلے کوی و چی فنسنگ وشو نو دیگا دا ملٹن سنگ رو ووڑی و لس حفاظت و دی خپل خویند و مند و حفاظت تی پورا دی سر و دی مال قربانی دورتو
پا خیبر کی میشت امنیتی زواکونو لخوا پا دی ورستو کی جاری شوی دا رسکی ویل شوی چی دوی حل تا پا تیرا میدان او برا باڑا کی دا وصلوالو پر زد لند محال مودیل پارا عملیات کوی او حل تا یوش میر زیونا دا وصلوالو سخا پاکڑی او زربا نور سی میں هم لوصلوالو پاکی کڑل شی دا برا باڑی اسی دون کو دا وصلوالو او امنیتی زواکونو نا شکایتونا پا دا سی حال کی کڑی چی دا اپریل په څلرشتمه نیټه هم په بره باړه کې د اف سي زواک په یو قافله باندې بارودی موادو چاودنه شوې او د اف سي یو سل شپږ وینګ پنځلس تنه پکې جوبل شوې دي په باړه او تیرا کې 2000 وتم نه تر 2014 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شوي وو او امنیتي ځواکونه دا کوي چې په هغه وخت کې باړه او تیرا مکمل وسلوالو پکړي وو خو د دغوسیمو ولسی وګړي وایي چې په دې تیرو دوا کالونو کې هلتا یو وار بیا وسلوال لیدل شوی او بدامنی ورسره زیاته شوی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3 نیمې او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1 نیمه بجې اوریدای شي
تاسو مشال لیډیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر پښتونخوا په صوبې سملای کې د ځانګړو ساوکو پر سر اختلافات لا هم ندي هوار شوی دا په داسې حال کې دا چې پیښور های کورټ د اپریل پر 19 د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر او کابینې ته حکم کړی و چې په 15 ورځو کې دننه دی د سملای غونډه وروبلي او د خزو او اقلیتي پر ځانګړو ساوکو دی لنومول شو کسانو څخه حلف واخلي خو د خیبر پښتونخوا حکومت اوس د های کورټ پریکړه په سپریم کورټ کې چیلنج کړې ده بل خو د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی ویلي که صوبایي حکومت د اسمبلی غونډه وروبلي نو هغه چمتو دی چې لنو غړو حلف واخلي په دې اړه نور حال د مشال لیډیو خبریال غلام غوس راکړي
د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی دا خبره د اپریل په 15مه نیټه د اسمبلی پارلماني خبريالانو سره په یو خصوصي ناسته کې د هغې وروستو کړی ده چې پیښور های کورټ د اپریل په 19مه نیټه د ځانګړو سوکیو په اړه د قضیې په تفصیلي فیصله کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر او کابینې ته امر ورکړی و چې په 15 ورځو کې دننه دي د اسمبلی غونډه راوغواړي او د ښځو او لږکیو په ځانګړو سوکیو د نومول شویو کسانو څخه دي د اسمبلی سپیکر حلف واخلي د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی د عدالت د دغه امر په ځای کولو په اړه د پارلماني خبريالانو د پوښتنې په جواب کې وویل د عدالت تفصیلی پیښده عمر غلی ده او په هغه کې چې مونږ ته کوم هدایت دي خو په وضاحت سره دي چې کوم ورځ اجلاس وي نو د عدالت د امر تعمیل بکاو او حلب به هم اخلو دا سم مسئله نه ده خو اجلاس به حکومت راغواړي او په تفصیلی پیښده کې د حکومت د اعلی وزیر او زمونږ لپاره د احکاماتو جلا جلا برخه ده ټاکل شوی و چې د اپریل په 2 منیټه د 150 سنیټرانو د ټاکلو لپاره په قومي او صوبایي سملایو کې انتخابات وشي خو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د ځانګړو سوکیو په سر د جنجال لامل کمیشن په پښتونخوا صوبه کې په 11 سوکو د سنیټ انتخابات هم ځنډولې دي د قانون لمخې سپیکر او ډیپټي سپیکر باید په بهترپای سره د اسمبلی چارې وچلوي خو په پیښور کې په پارلماني چارو نظر لرونکي خبريال لحاظ علي نمي د دې معاملې په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې په ظاهره د اسمبلی سپیکر د آئین او قانون په چوکاټ کې دننه خبره کړې ده خو هغه هم د حکومت پرنګ د اسمبلی د ځانګړو نومول شوی غړونه په سوګن اغستلو کې دلچسپي نه لري
ګوره په قانوني او آئینی توګه د سپیکر حیثیت چې کوم دی د حکومت سره نه سپیکر په اصل کې دی د ټول اسمبلی کسټوډین خو د بده مرغه زمونږ د سیاسي محور چې کوم دی پاغي کې تومره پولرایزیشن راغلی چې سپیکر هم دی او سیاسي جماعت نمائندګي کوي بلکې ځکه یو ملک مشتغنی نو تاسو ته پته ریګولر په درنو په دی کې باغه شرکت کوو اسد خیسر ریګولر په درنو په دی کې شرکت کوو بلکې راغره پر د اسمبلی نه زیات د عمران خان آرډرز او چاغه به منل په ظاهر خدای سرکاري چې سپیکر د دې پابند نه خو اصل کې د حکومت په اجلاس کې دلچسپي نشته دی چې حکومت نشته د حکومت دی وخت کې کم ناس نمائنده چې سپیکر دی نو سپیکر هم هغه رنګ دی دې خبره کې شک نشته د اسمبلی بلاو غوښتلو یا د اجلاس را غوښتو د دې اختیار د حکومت سره دی او حکومت دی وخت کې پخپلا په ظاهر توګه باندې په دې موټ کې نه دی چې هغه د سپریم کورټ د فیصله راتلو پورې دا سیسي اجلاس را وغواړي هغه هلته ځنډې دلته ول سپیکر قانوني جوازونه ورکي
یاد دی وی چې د تحریک انصاف سیاستوالو د پروري اتمی په انتخاباتو کې د آزادو نوماندانو په توګه برخه اخیستلې و او د ځانګړو څوکیو ترلاسه کولو لپاره بریالي شوی غړي په سنی احتیاط کونسل کې ورګټ شوی وو خو انتخاباتي کمیشن د مارچ په سلورمه په خپل پرمان کې ویلی ول چې سنی احتیاط کونسل ورسره د انتخاباتو نه وړاندې د ځانګړو څوکو لپاره د کاندیدانو نمونه نو نوزکه د خزو او اقلیتونو پاتې 15 مخصوص سیټونه هم د حزبي اختلاف بیلابیلو غندونو ته ورکړل په پیښور کې په پارلماني چارو نظر لرونکو د جنگ ورسپانی خبريال ګلزار خان وایي دوه ورځې وړاندې د پښتونخوا کابینې د غړونه د پیښور های کورټ د 19 اپریل د فیصله په سپریم کورټ کې د چیلنج کولو منځوري اغیستل شوې ده او په سپریم کورټ کې په دې اړه یو خاص توم داخل کړی شوی دی او هغه فکر نه کوي چې اوس به په 15 ورځو کې د نننه د دې مخصوص غړونه سوګن واغیستل شي
دا خو د یو خبره خو ډیره واضح ده چې حکومت د په هیڅ چاري نه غوړي چې د اجلاس تر وغوړي او د اپوزیشن د مخصوص سیټونو باندې چې کوم ممبران دي چې دی حلف والی د دې د مخنیوي لپاره حکومت ټول حربي استعمالي لګیا دي اگر چې د کې د پېښور های کورټ ډېر واضح احکامات راغلي دي سپیکر ته ویل شوی دي صوبای حکومت ته ویل شوی دي چې تاسو اجلاس رو غواړي او دغه نوې ممبرانو حلف والی
پاکستان کې په قومي او صوبایي اسمبلیو کې د خزو او مذهبي لګکیو لپاره ځانګړي څوکۍ وي چې تر انتخاباتو وروسته هر ګوند ته د خپلې خپلې ګټې په تناسب ورکول کیږي خو په خیبر پښتونخوا کې ټول دیرش واړه د ځانګړي څوکۍ د حزبي اختلاف بیلابیلو ګوندونو ته ورکړې شوې دي او په سنی اتحاد کونسل کې د پاکستان تحریک انصاف د نوي غړو د شاملېدلو باوجود په حکومتي برخه ځانګړي یو څوکۍ هم نه ده رسیدلې
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو د بخنی نړیوال سازمان یا امنیسټی انټرنیشنل وایي چې په پاکستان کې په 2023 زیږدیز کال کې هم د خلکو خپل سری نیونو او د سیاسي مخالفینو خلاف کاروایانو په ګډون غنی پیخي ثبت شوې دي. د ادارې دا خبره په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې کړې ده. بلخوا سیلون کې وایي چې په پاکستان کې زیاتره وخت د سیاسي ګډوډۍ او امنیتي ستونزو له وجې د چارواکو لخوا پر خپل سر د گرفتارو په سیر پیښې رامنځته کیږي. حکومت په وار وار ویلي چې د ښځو او اقلیتونو په ګډون د ټولو وګړو حقونو ته ژمن دي. په دې اړه د انیسی اجمل راپور اورو.
د بخنی نړیوال سازمان یا امنیسټی انټرنیشنل وایي چې په پاکستان کې سیاسي اړې ګړې زیات شوي او چارواکو د دوی په تګلارو اختلاف لرونکو سیاسي مخالفینو او داغو کسانو خلاف کاروایانو ته دوام ورکړي چې په حکومت او فوج تنقید کوي. د ادارې د اپریل په 23 په خپور کړي کلنی ریپورت کې ویلي چې په 2023 کال کې هم په پاکستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو پیښې ثبت شوې دي چې پکې د پاکستانی چارواکو لخوا په خپل سر نیونې په زور د خلکو لا درکه پابندی کېدو، په احتجاجونو محدودیتونه او په کلیتونو د تشدد واقعات شامل دي. د سازمان په وینا د دې پیښو متاثرینو ته ډیر لږ او یا بالکل انصاف نه دی ورکړل شوی. امنیسټي انټرنیشنل وایي چې په پاکستان کې د پخواني وزیر اعظم عمران خان د گرفتاری خلاف د تیر کال د مې په 9مه مظاهرې وشوې چې پکې پوځي، سرکاري او شخصي املاکو ته زیان ورسېدو. د سازمان په وینا حکومت لاغ وروستو د سیاسي غړو په ګډون شاوخوا 4000 کسان په دې تور گرفتار کړل چې ګواکې د مظاهرو پر مهال یې جرمونه کړي دي او دا مبینه مجرمان یې د ټولنیزو شبکو او سی سی ټی وی کیمرو له لارې معلوم کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د 9مې مې په پیښو کې د تورنو شاوخوا 103 تنو مقدمې پوځي عدالتونو ته یوړل شوې چې دا د بشري حقونو د اغې نړیوالې معاهدې خلاف ورزي ده چې پکې د ولسي او سیاسي حقونو د خوندیتوب خبره شوې ده. دا چې سیډونکي د بخښنې نړیوالې ادارې د دې رپورټ په اړه څه دریس لري، په دې اړه په پېښور کې خبریال او د هم ټلویزیون بیرو چیف طارق وحید د اپریل په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د سیاسي اړیګړي او د امنیتي ستونزو له وجې بلا جوازه او بې منطقه گرفتاریانې او خلکو ته سزاګانې ورکول د پخوا راهیسې روانه خبره ده.
د نومې واقعاتو نه پس چې کوم دی د پی ټی آی خلاف کوم اقدامات شروع شوه، نو پای کې شک نشته چې ډېر کیسونه پکې داسې وو. تقریبا 2500-3000 پورې کیسونه خو صرف په خیبر پختونخوا کې داسې جوړ شوه، نو پای کې اکثریت چې کوم دی هغه به عدالتونو کې بیا ثابت نشو او عدالتونو به هغه خلک پریښودل یا یې په ضمانت باندې به رها کړل. نو دا غي وجوهات داسې وو چې کوم گرفتاریان شوي وي، نو د چې کوم د استغاثه او د غي سربغي سره جواز نه وو. داسې مقدمات محکم جوړ شوې دي د پاکستان تاریخ کې ولټوي او دا اوس هم دا سلسله روانه ده. بل تر تک موږ وګورو نو دویم د دې چې کوم اړخ دی نو هغه د سکیورټی دی او د ترګری چې کوم چې نجونه راپیښ دي، نو دا غي د مخنیوي لپاره هم په پاکستان کې د پولیسو او نور سکیورټی ادارو طرفا داسې واقعات رپورټ شوې دي چې پای کې بی ګنا خلک نیول شوې دي، هغه ته سزاګانې اوریدل شوې دي او بیا پکې داسې شوې چې بی ګنا خلک د ترګری په تور باندې نیول شوې دي او وروسته عدالتونو کې هغه ثابت شوی نه دی او عدالتونو هغه پرخی دی.
د بخښنې نړیوال سازمان پر رپورت کې ویل شوی چې تیر کال د جون په لومړۍ نیټه په کراچۍ کې د بشري حقوقو مبارز او وکیل جبران ناصر ونیول شو. ناصر له خوشی کېدو وروسته داونه ویل چې چا اوچت کړي وو، خو یوازې دومره ویلی وو چې په پاکستان کې د چا لا درکه کېدل څه نوې خبره نه ده او هغه په خپل مبارزه ولاړ دی. امنیسټي انټرنیشنل لیکي چې دغه سي د اگست په 6مه د بشري حقوقو مبارزه وکیل ایمان مساری او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ او د جنوبی وزیرستان نه د قومي اسمبلی پخانی استاذ علي وزیر ونیول شو. دوی د اگست په 13مه په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورزنګ په جلسه کې برخه اخیستې وه او په دغه دارې تورونه پورې شوي وو. ایمان مزاری او علي وزیر د اگست په 13مه په ضمانت خوشي شو، خو بیا هم په هغه ورځ د ترهګرۍ په تور ونیول شو چې سمو د روستو دواړه لبنده خوشي شو. دغه سي د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منصور پښتین د دسمبر په 4مه په چمن کې پر لټوالو ته د وینا کولو وروسته گرفتار شو چې 4 ورځې وروسته خوشي کړل شو. د احتجاجي پرلت په پاک افغان پوله د ویزو پاسپورت د لاسمی کېدو خلاف وو. په پېښور کې خبریال او د سما ټلویزیون بیرو چیف محمود جان بابر بیا وایي چې د پاکستان په گاوند او په دې هیواد کې دننه امنیتي حالات ښه نه دي، نو ځکه د بخښنې نړیوالې ادارې په رپورټ کې دا ډول خبرې مخې ته راغلي دي.
زه په خپله دا ګڼم چې د منظور پښتین د کومې بنیادي مطالبې وي، نو هغه مطالبو سره موږ ټول خلک اتفاق لرو، خو بس بیا هم خبره دا ده چې دا حالات په دې علاقه کې داسې دونه خپګانونه پکې راځي او راغلي دي. پکې عمران خان د خلاف چې کومې کاروایانې شوې دي، نو په هغه کې به هم مبالغه شوې وي. خبره دا ده چې بنیاد ورته هغه په خپله ورکړی دی، هغه په خپله په هغه ځایونو کې موجود و چې په کوم ځایونو کې دا عرصه شوي دي. نو په دې رپورټ کې چې څه راغلي دي، دا د پاکستان دننه خپل حالات دي او هر ملک ته دا اختیار حاصل دی چې هغه د خپل حالاتو مطابق فیصله وکړي، او که چېرته په ټویټر باندې پابندي لګي او که په بل څه باندې لګي، نو دا په ډیرو ملکونو کې شته دی. ځکه چې یو شی که د فائدې په ځای باندې د فساد جړ جوړیږي کنه، نو هغه ته تاسو انساني ازادي نشي.
امنیسټي انټرنیشنل وایي چې د کورنۍ تشدد د مخنیوي قانون باوجود په 2013 کال کې هم په خصو تشدد پیښې شوې دي. دغه سي د بیان، مذهب او د عقیدې ازادي نه لرلو هم ګڼ واقعات په 2013 کال کې مخې ته راغلي دي. خو د پاکستان حکومت بیا وایي چې په هیواد کې ټولو وګړو ته یو شان حقونه ترلاسه دي او د قوانینو عملي کولو لپاره خپلې پوره هڅې کوي.
دا مشال ریډیو دا. زه عمر وزیر يم. د بنو شمالي وزیرستان او خواوشا سیمونا تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو پښتونخوا کې دولسمی بجې کیدونکې دي. د خبرونو لنډیز د احمد شاه ازمین اورو.
د خیبر پښتونخوا په لکې مروت کې بې ځای جرګې پر حکومت او فوز د امنیت ټینګولو ژغ کړی دی. د اپریل پر 15مه سوي هغه جرګه د مروت قومي اتحاد تر انتظام لاندې جوړ شوی و چې د بیلابیلو قبیلو مشرانو، سیاستوالو او مدني فعالانو ګډون پکې کړی و. د جرګې یو مشر او سیاسي فعال ملک ریاض مشال رډیو ته وویل چې پر هغوی مصنوعي جنگ او ترهګري تپل شوې ده چې پر ضد به ژغ پورته کوي. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د دوو امنیتي سرتیرو په ګډون درې کسان وژل شوي دي. د سرحدي ځواک یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو له امله نه غوښتل نومې واخیستل سي، مشال رډیو ته وویل چې پر ماښام د کورمې په متاسنګر سیمه کې په یو کور کې په غیر قانوني توګه ډېر سو کسانو د امنیتي ځواکونو پر غړو د چاپې پر مهال ډزې وکړې چې په نتیجه کې یې د اف سي ځواک دوه سرتیري وژل شول. چارواکي زیاته کړي چې د ډزو په تبادله کې د عبدالباسط په نامه یو 12 کلن ځایي اوسېدونکي هم وژل شوی دي. د افغانستان لپاره د امریکا ناظم الامور وایي چې د بشري حقوقو مدافعین د هغې اتلان دي. کیرن ډیکر د بشري حقوقو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی راپور په حواله پرون پر ایکس باندې لیکلي چې هغوی به هیڅکله په افغانستان کې د بدلون د ملاتړ لاس په سر نسی. اروپای پارلمان هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د آزاد اروپا راډیو د خبریالي السو کومار شیوا په ګډون د روسیې له زندانونو د ټولو خبریالانو او سیاسي بندیانو د سمدستي او بیل شرط خوش کېدو غوښتنه کوي. د اپریل پر 15مه د هغه پریکړه لیک تصویب د اروپای پارلمان د هغو ګډو اقداماتو یوه برخه ده چې د روسیې د 2023 کال غیر جمهوري انتخابات او د اوکراین هغه سیمې چې روسیې په غیر قانوني ډول د خپل قلمرو برخه ګرځولې دي غندلې دي.
احمد شاه زمی او د دولسمې بجو د خبرونو لنډیز متاورې دوه اوس درته یو نړیواله موضوع وړاندې کوو. د مرکزی اسیا هیواد ازبکستان کې درې کاله وړاندې په یوه اپارتمان کې ثبت شوی یو نامعلومه شرکت له کوم ځای څخه تر 30 میلیونه ډالرو زیات دولتي قراردادونه ترلاسه کړي دي. د مشال ریډیو ازبک څانګې نوې څېړنه ښایي چې دغه شرکت د ازبکستان د ولسمشر امیر زیایوف په نږدې خپلوانو پورې تړاو لري. زموږ همکار ګولیاز د ازبک څانګې تحقیقاتي راپور پښتو ته ژباړلې دی. راځي چې ورته وښو.
د مشال اډیو د ازبکی څنګه پلټنې ښایي چې د ازبکستان د ولسمشر له کورنۍ سره تړلې یوې ناسرګندې کمپنۍ له 30 میلیونه امریکایي ډالرو څخه زیاتې پیسې د پټو قراردادونو له لارې ترلاسه کړې دي. په هغو کې د هیواد د سیمټو تر ټولو لوی شرکت ته په لوړ قیمت د ګیس لیک قرارداد هم شامل دی. هغه قراردادونه چې د الټیمو ګروپ لیمیټډ په نوم شرکت ترلاسه کړي د دې ښکارندوی کوي چې څنګه د ولسمشر شوکت میرزیایوف د خپلوانو په ګډون د ازبکستان د سیاستوالانو ملګرو چې ناقدین یې د خپلوي پالنې یا اقربا پروري نظام بولي څخه ګټه اخلي. د مشال لړیو د ازبکستان څنګه پلټنې ښایي چې میرزیایوف د زوم ملګري لالټیمو ګروپ چې تر ډیره ګمنام شرکت دی سره تړلې دي. هغه شرکت په دې سربیره چې په قزلقیم سیمنٹ نومي کمپنی چې هغه محالیه ملکیت له دولت سره وو د ګران بیا طبي ګیسو د پلرولو لپاره د لږ تر لږه 6 میلیونه ډالرو دولتي قراردادونه ترلاسه کړي چې هیڅ کاروباري سابقه یا ریکارډ نه لري. د مشال اډو ازبک څنګه داسې اسناد هم ترلاسه کړي چې ښایي چې الټیمو ګروپ د ګیسو له دولتي شرکت اوس ترانسګاس څخه باندې 6.8 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي او هغه کمپنی له ترکمانستان شاوخوا 1 ارب مکعب را ګیس درآمد کړی دی. پلټنې ښایي چې الټیمو ګروپ د شرکتونو له یوې پټې او پیچلې شبکې سره تړلې دي چې د میرزایوف د زوم اتابیک عمروف ملګری چلوي. عمروف خپل د لوبو او سپورتي چارو ادارې له چارواکو څخه دی او داراز د ولسمشر د امنیتي چارو مرستیال دی. عمروف د میرزایوف د لور شانازی میړه دی. په هغه شبکه کې یو مرکزی شخصیت عزیز جان کامولوف دی چې د عمروف یو باوري کس دی. کامولوف د ازبکستان د جوډو فیډریشن او د هیواد د اولمپک کمیټې د مرستیال په توګه هم کار ترسره کوي. عمروف ته په ازبکستان کې د سیاسي او اقتصادي اشرفي ترمنځ د یو مهم او ځواکمن کس په توګه کتل کیږي. د الټیمو ګروپ ناساپه سرګندېدو او لوی شتمنیو لرل باوجود هغه یو ګمنامه کمپنی ده چې فعاله وپاڼه یا په عام حصر کې وجود نه لري او یو داسې متقاعد کس یې شریک مالک دی چې هیڅ کاروباری تجربه نه لري. د مشال رادیو ازبکی سانګي له عمروف الټیمو ګروپ او د ازبکستان لګړو حکومتي ادارو څخه په دې اړه پوښتنه وکړي، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې ځواب ورنکړ. د میرزایف دفتر هم لا ځواب نه دی ویلي. الټیمو ګروپ د 2021 کال په مارچ کې د ازبکستان په پلازمینه تاشخند کې جوړ شوی شرکت دی چې رسمن په یو رهایشي اپارمان کې ثبت دی. د هغه کمپنی له بنسټګرو ونډه لرونکو څخه یو دلیار قومیوف دی چې د ولسمشر ملاتړو بهر میشتو ازبکانو د یوې ډلې غړی پاتې شوی، او بل کس تحفظ انور خوجایوف نومیږي چې پلار یې د ازبکستان د دولتي امنیتي خدماتو په اداره کې کار کړی دی. د الټیمو ګروپ تر جوړېدو شاوخوا یو میاشت وروسته هغه کمپنی له قزل قم سیمنټ سره دولتي قرارداد وکړ، خو خبریالانو د هغه قرارداد د بولې هیڅ ریکارډ پیدا نه کړی شو. د سیمنټو د کمپنی شپږ 80% برخه هغه مهال د حکومت ملکیت و. د مشال رادیو ازبکی سانګې د قرارداد تحلیل وکړ، خو ورسخه یې ښکاري چې د لږ تر لږه شپږ 10 میلیون ډالرو ګیس یې لیږدولی دی، او قزل قم چې اوس یو شخصي شرکت دی ښایي له هغه نرخه چې له حکومت یې ورباندې ګیس اخیستلی شو شاوخوا 50% زیاتې پیسې ورکړي دي. دا له روښانه ده چې قزل قم ولې له یو منځګړي څخه په ګران بیه ګیس اخیستلی دی. حال دا چې په 2019 کال کې یو حکومتي فرمان یوازې اوس ترانسګاس ته مستقیمه ټولو مهمو صارفینو او شرکتونو ته ګیس ورکولو واک ورکړی وو. بانکي اسناد ښایي چې د 2022 کال له جنوري څخه تر سپتمبر پورې اوس ترانسګاس 8 ځلې د بانکي حساب له لارې ټول څه باندې 6.8 میلیون ډالر الټیمو ګروپ ته انتقال کړل. دا هر څه د کمیشنونو د یوې داسې موافقې له مخې شوي دي چې له ولسه پټ ساتل شوې ده. د مشال رادیو د ازبکی سانګې تحلیل ښایي چې الټیمو ګروپ له ګاونډي هیواد ترکمانستان د څه باندې 9.55 میلیونه مکاب متره ګیس واردولو په ګډون د طبي ګاز په شاوخوا 2.2 میلیون ډالر ارزښت لرونکي کاروبار کې هم دخیل وو. قزل قم سیمنټ از ترازګاس او الټیمو ګروپ د دې راپور تر بشپړېدو پورې د مشال رادیو د ازبکی سانګې لیکلي پوښتنې نه دي ځواب کړي. داسې هیڅ شواهد نشته چې الټیمو ګروپ چې ابتدا کې یې خورا نفع بخش دولتي قراردادونه ترلاسه کړ، په دې تیر یو نیم کال کې د ګیس په بازار کې کوم کاروبار کړی وو. قیموف چې د هغه شرکت له بنسټګرو ونډوالو یو دی، د کمپنی 50% برخې د خپلې 80 کلنې مور په نوم کړي دي چې هیڅ کاروباری سابقه نه لري. قیموف هم په انسټاګرام د مشال رادیو د ازبکی سانګې ورسل شوی پوښتنې ځواب نه کړي. د شرکت دویم بنسټګر او ونډوال انور خوجایوف چې له کاملوف سره یې ګډ عکس اخیستې، خپل 50% ونډه په الټیمو ګروپ کې ساتلې ده. هغه هم د مشال رادیو له ازبکی سانګې سره له مرکې انکار وکړ، خو وی ویل چې الټیمو ګروپ د استول شو لیکلو پوښتنو ځواب ورکړي. د الټیمو ګروپ لیمیټډ ویب پاڼه 3 کاله مخکې د شرکت له بنسټ ایښودو راهیسې لا هم د جوړېدو په حال کې ده.
د مشال رادیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. امریکا اول سنورو هیوادونو پرون په یو غټ بیان کې له حماس ډلې وغوښتل چې په غزا کې دروان بحران د ختمېدو لپاره ټول یرغمل شوي کسان خوشی کړي. د امریکا او اروپي ټولنې حماس یو ترهګر ډله ګڼي. په همدې حال کې اسرائیلو د غزې په جنوبي خار رفا کې خپل پوځي عملیات توند کړي دي. نور حال په دې راپور کې واوري.
د امریکا متحده ایالاتونو او ولسو نور هیوادونو پرون پنځشنبه په خپل ګډ درخواست کې په غزه کې د حماس ډلې له بنده د ټولو یرغمل سویو کسانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو یو لوړ رتبه چارواکي د دغو 13 هیوادونو د ګډ درخواست د نظر د اتفاق یو فوق العاده ننداره وبلله. کله چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل حمله وکړه، د 1200 کسانو د وژلو ترڅنګ شاوخوا 253 تنه یرغمل کړل چې په يرغمل سو کې د همدغه اتلو سه هیوادونو وګړي شامل دي. د هغه اوربند پر مهال چې په نومبر میاش کې ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطینی بندیانو د ازادۍ په بدل کې ځینی يرغمل سوي کسان خوشې شول، خو ګمان کیږي یو سلو نه ویشت کسان به لا هم د حماس ډلې په بند کې يرغمل پاتې وي. دا اتلس هیوادونه دي: د امریکا متحده ایالاتونه، ارجنټاین، اتریش، برازیل، بلغاریا، کانادا، کمبودیا، دنمارک، فرانسا، جرمنی، هنگری، پولند، پرتغال، رومانیا، سربیا، هسپانیا، تایلند او بریتانیا. دا به دسل کې ده چې له نړیوالو مخالفتونو سره سره اسرائیل د غزې په جنوبي شهر رفح کې وړمه شپه خپلې هوایي حملې سختې کړې. اسرائیل تر دې مخکې ویلي و چې له دغه شهر څخه به ملکیان نورو ځایونو ته وباسي، او د متحدانو له خبردارۍ سره سره به چې ویلي و دا عملیات ممکن د ګڼو مرګ ژوبلو سبب سي خپله هر اړخیزه حمله پیل کړي. د فلسطینیانو په دې کلابند سوي قلمرو کې روغتیایي کارکوونکو ویلي چې پرون سهار هم په رفح کې د اسرائیل 15 حملو لږ تر لږه 3 کورونه په نښه کړل، او د یو ځایي خبریال په ګډون یې 6 کسان ووژل. د رویټرز اجنس د بل راپور لمخې اسرائیلي ځواکونو د حماس تر ولکې لاندې د غزې تړانګې په وړاندې په خپله ویجړوونکي هوایي او ځمکني جګړه کې چې میاشتې کیږي د دې قلمرو د شمال او مرکزی برخو د غرض په جنوب کې د خان یونس د ختیځو سیمو بمباري بیا پیل کړې ده. د فرانسې خبری اجنس پرون راپور ورکړی چې د اکتوبر میاشتې له 8مې چې په غزه کې جګړه پیل شوې، د فلسطین له 8000 تر 3000 پورې وګړي مصر ته اوښتي دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې د اکتوبر له 8مې په دې جګړه کې 4315 فلسطینیان وژل سوي او 8293 نور ټپیان سوي. هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړي نه دي.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه ال کی
دا نه دی کول، او دا قام په دې پیو د سیاست څه سی دی او سیاسي خلاف راي څه کوي او سیاست څه کوي.
اور ایک من دا لوگے نمرو کزا من بچی مریدا بی بارے دا لاسا یاد ال لوگے لاسا نو دوی سره سم زمو سا غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی، د ټول مال خلک د سی پورته کړي کلاشن کو زناړې ساتولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور دمی او د زیارت په ورځ د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي چې د افغانستان دریو غونډیو هیوادونو په سیمه کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش فعالیت ته موقع برابر کړی ده. متقی پرون په کابل کې د افغانستان، قزاقستان د ګډ نندارتون د پرانستی په مراسمو کې د وینا پر وخت کسو هم د کوم هیواد نوم وانخست، خو داوی وکړه چې داعش په افغانستان کې پټنځای نه لري. په ورستیو درو کلونو کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګول ورستو داعش په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو ذمہواري منلې ده. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واورئ.
که څه هم په افغانستان کې لا هم د داعش ډلې د حضور په باب اندېښنې شته، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغانستان ځینې ګاونډي هیوادونه د داعش ډلې په ملاتړ او دغه افراطي ډلې ته د زمینی په برابرولو تورن کړل. شغلی متقی پرون په کابل کې د وینا پر مهال وویل:
متاسفانه د موږ درې ګاونډي هیوادونو په نوبت سره په یو هیواد کې د داعش لپاره بشري قوت تیاریږي، افراد تیاریږي، مرکز.
امیر خان متقی په خپلو خبرو کې د کوم هیواد نوم وانه خست، خو د افغانستان د سولې او جګړې د مطالعاتو په مرکز کې مخکښ څیړونکی حکمت الله اعظمی وایي د متقی اشاره پاکستان، ایران او احتمالا تاجکستان ته وه.
تر کومه اندازې پورې چې ما لوستنې دي اورېدلې دي او فکر کوم د امیر خان متقی خبرې د دروم همسایه ملکونو پورې ډېر دغه وې رابطه درلودلې، رابطه درلودلې. یو فکر کوم پاکستان چونچې د داعش زیاتره غزاوې د پاکستان څخه دي. دوم ایران چې دا په تاریخي لحاظ د افغانستان په څو لسیزو جنگ کې ایران د یو ترانزیت په حیث باندې نه تنها داعش ته بلکې القاعده او نورو ډلو ته چې د عراق سوریې څخه افغانستان ته راتلل یا راځي. او دریم زه فکر کوم د آسیا مرکزي هیوادونو په غالب ګمان په ډېر زه فکر کوم د تاجکستان ته دغه و، چونچې د تاجکستان اکثره په داخلي کم د داعش بریدونه چې کیږي یا بیا افراد نیول کیږي هغه د تاجکستان اتباع دي. زه فکر کوم دا په دغه درو هیوادونو ته ډېره اشاره وه.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا چنګولو وروسته د داعش د خراسان ولایت څنګه په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په کابل کې د افغانستان قزاقستان د ګډ نندارتون د پرانستې په مراسمو کې د وینا پر مهال ادعا وکړه چې داعش په افغانستان کې پناه ځای نه لري. امیر خان متقی ویلی چې په تیرو څکم دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکا ټینګه کړي ډیری امنیتی پیښې د هغو کسانو لخوا سوي چې د هغه پوینه له بهره افغانستان ته ورغلي دي. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان تیر کال ادعا کړې وه چې د داعش مهم مشران او جګړه مار لیراق، سوریې او لیبیا افغانستان ته تللي دي. هغه د ایران له اسنا خبری اژانس سره د 2023 میلادي کال په جولای میاشت کې د یوې مرکې پر مهال ویلي وو افغانستان ته د داعش د مشرانو او جګړه مارو تګ د اوسنیو حاکمانو لپاره یو عمده چلنج دی. داعش ډلې په وروستي مورد کې د شنبې د ماښام د هغې چاودنې مسؤلیت هم ومانه چې د کابل په کوټې سنګي کې سوې وه. د کابل لپاره د طالبانو د امنیه قومندانۍ د شمیرو له مخې د مقناطیسي ماین په دې چاودنې کې چې پر یوه کوچني مسافر وړونکي موټر سوی وه موټر چلوونکی وژل سوی او درې ملکیان ټپیان سوي وو. خدایش تلې ادعا کړې چې د هزاره وګړو پر دغه موټر یې په چاودنې کې شاوخوا لسو تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د نړۍ په نورو برخو کې هم د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش ډلې منلی چې یوه پیښه د مارچ د 22مې هغه ډله ییزه حمله وه چې د روسیې پلازمینې مسکو ته څیرمه د کنسرټونو پر یوه تالار سوې وه او د نړۍ د رسنیو پام یې ځان ته واړاوه. په هغه پیښه کې لږ تر لږه 144 کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي وو. امریکایي چارواکو ویلي چې د دې اطلاعات ښیي چې مسکو ته څیرمه هغه حمله د داعش د خراسان ولایت څانګې کړې ده.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ډی آی او ولیکئ.
تاسو افغانستان د افغانستان په اړه یو راپور تاسو په امر راغوم. د افغانستان د ننګرهار ولایت په سررود ولسوالۍ کې یو نوی روغتون جوړ شوی او ترڅنګ یې د زړه د ناروغانو لپاره د یو بل روغتون د بنسټ ډبره هم کیښودل شوې ده. د روغتون د مسؤلینو په وینا په دې اقدام سره بعد د ځایي اوسیدونکو ستونزې تر ډېرې هوارې شي. د سیمې اوسیدونکي د روغتون د ودانۍ له جوړېدو خوښ دي او غوښتنه کوي چې د درملو په برخه کې دې هم پرتي ستونزې هوارې کړل شي. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې د ولسونو ستونزې به پر وخت هواروي. نور حال په دې راپور کې ووري.
د ننګرهار سرورود ولسوالۍ اړوند سلطانپور سیمه کې د روغتون لپاره دا ودانۍ د یو سوداګریز شرکت له لوري جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د یاد شرکت استازی محمد ابراهیم روستار وایي چې پر دې ودانۍ سربیره د زړه د ناروغانو د درملنې لپاره د ودانۍ د بنسټ ډبره هم کیښودل شوه.
د زړه د ناروغیو د بنسټ ډبره کیښوده چې انشاءالله په لنډ وخت کې به دا شروع شي او نه یوازې د سرور ولسوالۍ بلکې ټول افغانستان مریضان به د نه ګټه والی.
د سیمې قومي مشران د روختون د ودانۍ په جوړېدو خوښ دي، خو له مسؤولو چارواکو غواړي چې د اړینو وسایلو او درملو په برخه کې هم ورته پام واړوي. دوه تنه قومي مشران اکبر خان دیقان او سید محمود صدیقی وایي
دا کلینیک د 50 بسترې روختون ته ارتقا وکړه، چې دغه ودانۍ هم کفایت نه کوي، نو موږ ورسره بیا پیشنهاد وکړو چې نن د بلې ودانۍ چې درې پوړیزه ودانۍ ده او یو ایمرجنسي معیاري د سیاتامې د معیار په برابر سره یو تعمیر به موږ ته جوړوي.
اگر پیشه خلک دي اکثر هلته بټیو کې کار کوي، خښتی اچوي د مجبوریت نه او د بدې ورځې نه، او کومه دوا چې فرضاً دلته د کلینیک لپاره لازم و ورکولې دا تقریبا د یوې هفتې لپاره کفایت نه کوي.
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف وایي چې په دې ولایت کې روغتیایي ستونزې تر یو حده هوارې شوي او هڅه کوي چې پاتې ستونزو ته هم حل لارې ولټوي.
منګه په دې ولسوالۍ کې د زیات روغتونونو داسې دي چې هغه ارتقا د پاره ضرورت لرلو، هغه مو وزارت دې پیشنهاد کړی، غالبا دې منظوري راغلي، د نوي کال د فرض ته بودیجه منظور شوې ده. د مومن ګروپ شي کوم خدمت په دغه شفخانه کې په نورو شفخانو کې شروع کړی دی. داسې د افغانستان په سطح ټول تجارانو نه موږ تقاضا ده چې راشي د خپل ملک سرمایه ولګي، آبادي وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې خلک له روغتیايي ستونزو شکایت کوي او له مسؤلینو غواړي چې دې برخې ته ځانګړی پام وکړي، چې د دوی ناروغان ګاونډیو هیوادونو ته د درملنې په موخه له مجبوریت خلاص شي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تیر ورځ د سواد په فضاګټ کې د یو غیر دولتي سازمان لخوا جوړ شوی سیمینار ته ویناوال وویل چې د سواد، شانګلی او کوهستان په شمول د خیبر پښتونخوا په ګڼو ضلعو کې تر 50% زیات خلک د خوړو له کمی سره مخامخ دي او صحت یې وده نه کوي. پر دې مهال یاد سازمان وویل چې هغوی به په بلابیلو کلو کې په سکولونو او عامو خلکو ته د صحت لپاره د بشپړ خوراک د اړتیا په اړه پوهه ورکوي. دغه سیمینار ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی و او دا راپور یې تیار کړی.
د سواد په پیزاګټ کې د غیر دولتي ټولنې لاسون لخوا جوړ شوی د مکمل خوراک او صحت په موضوع جوړ شوی سیمینار کې د سواد، شنګلی او کوهستان نه د تعلیم، صحت، زراعت او محکمې مشرانو به شامل عامو خلکو په ګڼ شمېر سره شریکت وکړو. سیمینار ته د یادې ټولنې مشر وویل چې تیرو دریو کلونو کې دوی د ناروې او جرمني حکومت په مالي مرسته سواد او شنګله کې بعض سیمو خلکو ته مکمل خوراک برابرول، خوړلو طریقه، صفایي او بیا روزګار جوړولو پوهه راوستو کار ترسره کړو. سیمینار کې د یادې ټولنې یو مشر نور مالک د نیوټریشن یعنی مکمل خوراک په اړه شمېره وړاندې کړه. وروسته مشر ریډیو ته وویل چې اوس هم په دې سیمه کې نیم په نیمه خلک د مکمل خوراک تکمای ښکار دی چې ترې لوی ستونزې جوړیږي.
چې کوم نیشنل سروس شوی دی نیوټریشن باندې، نو په هغه کې زیات طور زنانه چې کوم ماشومان پیدا کوي یا ماشومان له خوراک ورکوي او د 50 کالو پورې چې کوم ماشومان دي، په هغه کې ډیر زیات مسلې دي د غذاییت د کمی. او هغه غذاییت کمی کې مونږ مینلی چې ګورو نو د فولادو کمی ده، په هغه کې د زنک کمی راځي، په هغه کې چې کوم ده نو د پروټین کمی راځي. زمونږ د خوراک طور طریقې هغه شانتی نه دي، لکه 50% خلکو ته دا پته نشته چې یاره مونږه خو خوراک څه ته وایي، هغه مونږه د کوم ځای نه حاصلولی شو. دغه شانې چې کوم دی نو تقریبا ننیمې پورې ته وګورې 40-45% خلک چې دي نو هغه سټنټنګ ورته وایي چې یاره کم وړوکی قد والا پیدا کیږي.
سیمینار کې شریکې د خیبر پښتونخوا تعلیم محکمې مرستیالې ډایرکټرې ګلراج خان وویل چې عام خلک په خصوصي توګه کلیوال سیمو کې ښځې او ماشومان د نیوټریشن یا مکمل خوراک او صفایي خیال نه ساتي او له هغې نه ناخبره دي، ځکه داسې هلې ځلې پیدا ورکوي.
دلته خو چې ما سره محسوس کو دلته خو دې خلک بالکل هر سره نانجان وو، اوس چې دونه پوهه ورکې راغله مطلب دی چې دې
دا ترقی شو اور کے کنا سپو اور کے راغ کنا سیوی پی جندل چی جون سنگ تیری گی خوراک سنگ حاصل لی گی خلق سر خیگڑ سنگ کے دیشی کنا دا پدی بانے ہم خیگڑیم کی گی کنا مثلا چی کورون کے اندر سے ناسو بے روزگار خز سڑی ناسو آئی تے طریقہ کھولا نو دا خزنگ دا اسلام مسلم دی زنگ دا ملک مسلم پکار دی زنگ دا انسانان مسلم پکار دی
دا ضلع شنگلے چکے سر سرکاری اسکول استاد داؤد خان چے بعض معشومان تے د سپائے او مکمل خوراک پاڑا د پوہ راستو پا عمل کے کار کرے وای چے دا مسئلہ شنگلا کوہستان او نور غرض سم کے ڈیرا زیادہ دا دینا معشومان او خاصی زیادہ ناروغ کی او دے کے حکومتی ادارے دی ہم خپل کردار تا سر کڑی
کار دا دجی چے دا کم زمنگا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ دے اغوم دوسرے مرستو کی اغو سرکم فرس کا دو یو اینگل منی کار کی چاغو سر پب اینگل اینگل منی کارو کی دغ شان زمنگ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ دے جی چی اغو دو سر خپل ڈیٹا شیئر کی چیر دا زمنگ کمزوری معشومان دی دا میل نیوٹرینٹس دی دو تاسو نیوٹریشن ورکائی دغ سگی زمنگ دا لوکل گورنمنٹ اوم ذمہ واری دا چیر کمزے کی زمنگ گرے ایریاز دی یا کمزے کی ڈیر زیات نقصانات شیری چی اغی کی دوسرا مرستو کی
سیمینار کې ویل شو چې کلو او غرض سیمو کې غربت زیات دی ډیر خلک بے روزګار هم دي ځکه دغه سیمو کې د کور چلوونکي ځان ته او ماشومانو ته ښه خوراک نشي برابرولی دغه لپاره د کلو خلکو ته روزګار موقع ورکول پکار دي ورسره د هغوی معاشي حالت هم ښه کول ضروری دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو دا ز فرحات شینوارایم او لخیبر تاسو ته سیاسي ټولنیز فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبري غړې دا د دې خبري غړې روستي راپور تاسو په امر راغړم په خیبر پښتونخوا کې د سکولونو د ماشومانو لپاره د عمر وزن او کلاس یا ټولګي سره سم د بستو یا بیګونو قانون جوړ شوی خو عمل نه ور باندې کیږي او ماشومان په درنو او غټو بستو وړلو مجبور دي د ماشومان مایندې او پلرونه وایي چې د وړو ماشومان لپاره ډېر ګرانوي چې هغوی هر ورځ وزنی او لوی بستی سکولونو ته وړي راوړي دا قانون په 2020 زیږدیز کال کې جوړ شوی دی خو د ماشومان د کورنیو مشران وایي چې عمل نه ور باندې کیږي په دې اړه نور تفصیل په خبره د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان راکړي
کل 2020 کې د هغه وخت صوبایي حکومت د خیبر پښتونخوا سکولز بیگ اکټ په نوم یو قانون جوړ کړی چې تر مخه به صوبه کې ټولې تعلیمي ادارې که سرکاري وي که شخصي دي او که دینی مدرسې کوم چې ابتدایي زده کړې ورخای د دې قانون پابند وي چې د ماشومانو بستې یا د سکولونو بیگونه د کلاس مطابق سپک وي چې وړو لپاره په وړلو راوړلو کې اسانه وي خو بیا د ماشومانو مور پلار وایي چې نه حکومت خپل دغه قانون عملي کولو کې سنجیده ښکاري او نه تعلیمي ادارې په دې اړه ګامونه پورته کړي راشد خان د خپل بچو د بستو یا بیگونو ته درنوال لوجی پای لګولې دي
یو خدای چې منګه وته کیلو کتاب ورکونه دا غینه خدای نه ده چې سومره کورس کې د ته ایگزام کیږي اغه مره کورس د ته بوک ورکی بل سکولونه ته پکاردار چې په هر یو کلاس کې د الماری کې خودي شي کم ماشوم چې پرواز د غشپه باندې کور کې هوم ورک نه کوي اغه بوک او اغه نوٹ بوک کم کاپی کتاب چې دی اره ته الماری کې یک دین ماشوم ته په بیگ وړو وړو کې ډیر آسانتیا وي زما خپل مشر لور چې کم دا اغه په اول کې دا او ورپسې چې کم دا ناغه کې جی کړه د دوانو بستا چې کوم دا هغه چرایوځي کو نیو که زما غونډه هغه ټوله ګران دي نو مونږ هغه دا طریقه کړې دا چې هغه لم واغه پایو ولا بے ګناغشت دي
دا چې ولې صوبې کې سرکاري او شخصي تعلیمي ادارې د قانون عملي کولو کې ناکام ښکاری نو خیبر پښتونخوا کې د شخصي سکولونو سازمان یا پرایویټ ایجوکیشن نت ورک یو مشر انست کریم کاکا خیل مشال لیډو ته وای چې صوبې کې سرکاري دي او که شخصي تعلیمي ادارې دومره وسایل نه لري چې په دې اړه ګامونه پورته کړي او وای چې ځنی خبره تعلیمي نظام سره هم تعلق لري
چې کومې غټې ادارې دي په غټو خارونو کې نو هغه الته کې ورته الماری ارینج کړی دي او ماشومان چې کوم د روټین والا کتابونه یا بوکسي هغه کې کی دي او ځان سره سپک به غروړي چې په کوم کې نن کار کولی او نور الته په سکول کې پراتی خو زمونږ دا بدقسمتی ده چې لکه زمونږ صوبه خو ډیره غریبه ده او مطلب دا دی چې زمونږ سره 86% د ریکارډ مطابق داسې ادارې دي چې دا د 2000 نه کم فیس ماهانه اخلي کنه نو دا داسې سے سکولوں نے چلا کدے کرائے بلڈنگ مونتے یو پاگے کے سکول کو لوکڑے نو آگے کے دا کے سم فیسلٹیز نشی کے دے زکا چھ فیس تو مرا کمی آگا دا نشی فور کولے
پدے بابلمو دا تعلیم محکمے دریز ماری مولو لپارا دا صوبے دا تعلیم وزیر فیصل خان ترکے سرا دا غورستمو بیا دا غم رستیال افراسیاب خان سرا تماس ہونے ول نو دی مشال لیڈو تا ول چھ فیصل خان ترکے سے بوزگار ندے اور آتون کے دا گل پورز یعنی دا اپریل پا نوشتما با پدیڑا دریز درکڑی دا دریز ماری مولو لپارا مو بیا چھ دا تعلیم محکمے دا ڈائریکٹر سمینہ الطاف ٹیلیفون اور واٹس ایپ نمبر دا دوینہ ترلاسہ کڑو نو ہغوی ہم دا خپل مصروفیات لوجی دا ٹیلیفون کال اور واٹس ایپ میسج جواب ور نکلے شو تے قانون ترمخہ دا کچ کلاس یا اول کلاس نوڑان دے ٹولگی مشمان لپارا دا بستے وزن یو نیم کلو گرام دا اول ٹولگی لپارا دو اشاریہ سلور کلو گراما دا دویم جماعت لپارا دو اشاریہ شپک کلو گراما دا دریم کلاس لپارا درے کلو گراما بستا دا سلورم جماعت لپارا سلور اشاریہ سلور کلو گراما اور پنزم ٹولگی لپارا پنزو اشاریہ درے کلو گراما دا سکول بستا یا دا بیگ وزن بوی اور قانون دا ہم وائی چھ پدی قانون عمل درآمد نہ کول باندھے دا سکول پرنسپل یا انتظامیہ تر دو لاکھ روپو جرمانہ کول ہم شی اور نور محکمانہ کاروی پہ ہم کول شی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخبر
مشال ریڈیو پر خبرونو او ریڈیوی او ویڈیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهیروي.